پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو ته موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هغه رپورټونه تایید نه کړل چې ګوندې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کم کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکي خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت دا بیان د افید نړیوال سازمان د وروستي رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې په الوتکه د تیر دوشنبې په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې ولوېده. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس وایي سږکال به 40,000 کوچنیان په دې خاطر چې وسلوال اجازه نه ورکوي د پولیو پر ضد د کمپاین له واکسینه پاتې سي. او د اسرائیل وزیراعظم بنیامین نتنیاهو نن د منځني ختیځ د سولې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر نوي اعلان کړي پلان له ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د ولسي خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت ویاند دا بیان د افید نړیوال سازمان د تازه رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. امنیسټي انټرنیشنل یا د افید نړیوال سازمان ویلي چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان ملکي خلک د جګړې له امله سخت متاثر شوي دي. د ادارې په رپورټ کې چې پرون پورسو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د یونما په استناد راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکي خلک وژل شوي دي او 15,600 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې اکثر تلفات د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو د بریدونو او چاودیدونکو موادو د انفجار له امله پیښ شوي دي. خو په ورته وخت کې دغه د افی نړیوال سازمان په رپورټ کې وایي چې د هوایي عملیاتو چې د افغانستان حکومتي ځواکونه یې کوي او د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوه ځواکونه یې کوي ملکي تلفات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د افی په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر وړایچ وایي چې په 2000 میلادي کال کې باید نړیوال ټولنه په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ملکي خلکو د تلفاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې د تیر دوشنبې په ورځ الوتکه د غزنی په دهیه ولسوالۍ کې راولوېده او هغوی ووژل سول. د امریکا پوځ پرون وویل چې د دې پېښې قربانیان یو 46 کلن ډګرمن پاول کیوس او بل 30 کلن توران رایان اس فینوف دی. د دې الوتکې د راغورځېدو په اړه څېړنه کېږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د شهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې دی ډېر ډاډ لري چې دا الوتکه وسلوالو طالبانو نه ده ویشتې. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه ویشتې ده او بیا یې راغورځولې ده. جنرال مکنزي زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دې الوتکې د سقوط د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و، له دې امله دوی ونه توانېدل چې ژر تر ژره د الوتکې د سقوط ځای ته ځان ورسوي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز رحمان ساپای وایي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګزرن پر ضد د واکسین د رسیدو مخنیوی کیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل دی اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 15 کلونو یو عمر کم یا 15 کلن دي محروم پاتې سي.
بعضی دیسی گروپو نشته ده چه آقا سیاسی لحاظ بانه یا پا هر نواچی خواه آقای بیخی حتی از منگ پا کلینیکون و پا داخل که از منگ روتین واکسین آقای بند کردی دی نورگل پا غازی آباد داره که یا ده دیوگل که باڈیل که ده غصه ها چی شوره که ده زینه ده پیش داره که منگ چه تروس پوری کوشش کرده ده آقا منگ پا ده نی توانی دیری حتی چه ده دوی ده یو نماینده سر وقه گی گو.
پولیو داسې ویروس دی چې کوچنیان فلجوي او حتی وژني. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو کوچنی ګزرن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزرن وهي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ سي او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د اوکراین له نورو چارواکو سره به وګوري. له کیف څخه پومپیو داسې مهال کتنه کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې اساسي محور پر اوکراین را څرخي. ټرمپ په استازو جرګه کې ډیموکراتانو له قدرته د ناوړه استفادې او د استازو جرګې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو په دوو مواردو رسمن تورن کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به وروسته د هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د سولې پلان اعلان کړ نن مسکو ته ورسېږي. دغه پلان چې جمهور رئیس ټرمپ د تېرې سې شنبې په ورځ اعلان کړی د نتنیاهو له تود خود ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له ساړه هرکلي او د فلسطینیانو او نورو هرکلي سره مخامخ سو او فلسطینیانو او یو شمېر نورو ولسونو په دې اړه له قهره ډک عکس العمل خپور کړی دی. د پلان له مخې به اسرائیل په لویدیځه غاړه او د اردن په ستراتیژیک دره کې پر یهودي میشتو ځایونو کنټرول لري او بیت المقدس په د اسرائیل د نوې شل شوې پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که جمهور رئیس ټرمپ آن د دې هڅه کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وګڼي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه دې استیزا او له قدرته لرې شي. د ټرمپ یو مدافع وکیل آلن دیشویتس وویل چې هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استیزا اساس نه شي کېدای.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت هغه ریپورټونه نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کم کړي دي.
ای که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متاسفانه جنگ بوده.
دا صدیق صدیقی دا ولسمشر ویانده چې څرګندونه به په یو ریپورټ کې وروسته درته وړاندې کو. دا ازادي رادیو خبرونه البته د افغانستان لپاره نن اتلس کلن شولې پر دې موضوع هم ریپورت لرو.
ما نو ماجی شیر زمان او مونږ 2 ساعته ازادي رادیو ورو اخی خبرونه کوي.
دا به هم واوري چې د افغانستان جګړه په نړۍ کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورت کې دا خبره کړې. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اورېدلی شي. دا ازادي رادیو د تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته واګیې. په وروستیو کې ځینې ریپورټونو کې داسې ویل شوي دي چې ګوندې په افغانستان کې طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په ټپه درولي او پر افغان ځواکونو یې راکم کړي دي، خو افغان حکومت دا ریپورټونه نه تاییدوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل دوی په دې اړه چې بریدونه چیرې کم شوي که نه دي معلومات نه لري، خو پر افغان ځواکونو بریدونه دوام لري او جګړه لا هم روانه ده. نوموړي په هغه غوښتنه بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت یې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له طالبانو لري او هغه د اوربند غوښتنه ده. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه دی. اکرام صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
معلومات له تاسو
ډیره مننه انسیا بروسل هغې چې ځینو امریکایي رسنیو د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې دغه ډلې د تیر په څیر د افغانستان په لویو ښارونو کې حملې نه دي کړې او افغان حکومت وایي چې په بېلابېلو سیمو کې جګړه شته ده، دوام لري او طالبان چې دي دوی پوځي او ملکی اهداف په نښه کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل دی وایده چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې کمه شوي یا زیاته شوي، خو مهمه خبر دا ده چې جګړه شته او له بده مرغه په امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې حملې شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا حملې بیخي ودرېږي او داسې سوله راشي چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي. نوموړي یو وار بیا د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار وکړ او ویل طالبان باید اوربان ته غاړه کېږدي او له دې لارې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نن ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوي. رویټر اژانس بیا د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصالي خبر ورکړي چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرېدو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالو باندې مذاکرات جریان لري. د ونه ویل چې دا مذاکرات له چا سره دي. سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده، خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د جګړې د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي او په روان ژمي کې د تیرو کلونو په پرتله د جګړو د سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رویټر اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 29 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په دې سربېره په وروستیو درې اونیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه هم خپاره شوي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. د سې شنبې په ورځ هم د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لویدلې وه د افغان کمانډو طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لویدو سیمو ته ځانونه ورسوي.
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام و چې په افغانستان کې د رپورټونو په اړه سره معلومات شریکول چې وایي وسلوالو طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په بشپړه توګه درولي او پر افغان ځواکونو یې بریدونه کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات تل اسکلن شو. لنن څخه تل اسکاله وړاندې ازادي راډیو په کابل کې په پښتو او دری ژبو درې ساعته خبرونه پیل کړې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په اف ام او همداشان په ای ام څپو خبرونه لري چې منځنۍ څپې دي چې له افغانستان سربیره په یو شمېر هیوادونو کې هم اوریدونکي لري. رحمت الله افغان د ازادي راډیو د تل اسکلن مزل په بهیر کې لوړو ژورو ته کتنه کړې.
آزادی پڅپو کې
درمواج آزادی
د هغه غږ د چلنن څخه تر لس کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د ازادي راډیو لڅپو خبر سو. ازادي راډیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په بجو او در شو د قو په دری دری او پښتو ژبه خبرونه پیل کړي. په لومړي سر کې د ازادي راډیو درې ساعته خبرونه لرلې، خو دا مهال ازادي راډیو په دری او پښتو ژبه دوه لس ساعته خبرونه لري. ازادي راډیو چې د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري چې هر سر ساعت په سر کې خبرونه او نیم ساعت وروسته د مهمو خبرونو سرټکي خبروي. ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمیر مهمو خارونو کې د 3.5 FM او په ټول افغانستان کې په 2.2 FM سپو خبرونه لري. د ازادي راډیو وویش بلابل سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوقي ځوانانو مخدره موادو د ښځو او بشري حقوقو او نورو ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. دا چې د ازادي راډیو په اړه عام افغانان څه نظر لري د بدخشان کندهار کابل او هرات ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په اړه دا سوایی.
ما نوماجی شیر زمان او مونږ دوله ساته ازادی رادو او رو خیخ پراونه کی
و ما از 8 سال بعد این سو برادی آزادی گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده ننگرهار ولایت وسیدون که دغه رادیو چې منګه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي خوشبختانه د سې خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي راډیو د محل تر وی رادیو محدود نه ده پاتې بلکې څو رسنی خبرونه لري چې ملیونونه کسانې د ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، ویډیو، انستګرام او نورو چلنونو لپاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي راډیو سره دومره مینوال من دومره مینه خلک مینه لري چې هاته خبرونه د افغانستان د تاریخ ته لیکلو هوډ لري. سید محمد عارف ل 50 کلونو رئیس د ازادي راډیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست. کل نوشته های
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي راډیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دلیل لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه یې اورم، لیکم او پراتونکي کې به نور هم لیکم.
مورید پسند مس به اساس ما ګوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم دغه زنده بونم خواهم کرد.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړم د ازادي راډیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو په رسولو کې ونډه واخلم.
زما یوازینی موخه چې ازادي راډیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي راډیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
ازادي راډیو د افغانستان په پراک او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 3 ولایتونو کې خبریالان لري چې په خپل وخت کرا او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، تاسو کولای شئ چې د دې خبرونې په پای کې موږ سره د ټلیفون لالارې هم په تماس کې شئ او د ازادي رادیو د خبرونو په اړه را سره خپل نظرونه څرګند کړئ. البته په 12:30 بجو چې زموږ لنډ خبرونه خبریږي په دغه موده کې ستاسو څو ټلیفونونه هم اخلو او زموږ د خبرونو په اړه ستاسو نظرونه اورو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه خان محمد سیند دروري.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت پر روان میلادي کال کې شپږ زرو بزګرو ته د کرنیزو پورونو د ورکولو زمینه برابره کړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې د کرنې د پراختیا وجهي صندوق له لارې په ټول هیواد کې بزګرو ته 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړي.
از سال 2010 تا کنون وزارت زراعت از طریق صندوق وشی انکشاف زراعت توانسته بیش از 8 میلیارد افغانی را برای دهقان در ولایت های مختلف قرضه بده.
دوو بل تیر کال د هیواد شاوخوا 3000 بزګرو د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق نه پورونه اخیستي. د افغانستان د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق سره د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یا USAID مرسته کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آغا خان له بنسټ سره د اقتصادي همکاریو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دغه وزارت ویان یونس سالک ازادي راډیو ته وویل دغه هوکړه لیک په لومړی پړاو کې د افغانستان د اقتصاد د وزارت او د آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شوی او په دوهم پړاو کې به په دریاړخیزه توګه د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو او آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شي.
همکاري استفادي یا نسبت مناطق مسکون بین مرز افغانستان و تاجیکستان با مؤسسه آقا خان داشت و هر دو طرف متعهد به همکاری مشترک شدن که بتوانند از طریق تدریس پروژه ها از طریق دولت های مرزی از طریق برگزاری نمایشگاه های مشترک بتوانند زمینه بهتر اقتصادی را برای مردم به اومد فراهم کنند.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د سیمیزو پروژو پلی کول د کارمندنې پروژې او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي همکاري دغه هوکړلیک برخي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ څلوېښت کوله، یو انګلیسي پاوند څلور اتیا افغانۍ دېرش کوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دېرش کوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ اویا کوله، زر هندۍ روپۍ یو زر اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اتیا افغانۍ. دا ول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره د نړۍ په کچه یو له خونړیو جګړو نه ده. همدارنګه به ستاسو پیغامونه هم څو شېبې وروسته راواخلو. د ازادي راډیو خبرونې اتلس کلن شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه څه نظر لرئ؟ څومره موده کېږي د خبرونې اورئ؟ ستاسو څو ټلیفونونه هم یو لس یا نه دقیقې وروسته راخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته راسو. د نړۍ د مهمو موضوعاتو په سر کې بیا هم په چین کې خپره شوې وایروسي ناروغي ده. دا ناروغي نور هم خپره شوې، اندېښنې یې زیاتې کړې. ټاکل شوې ده چې د روغتیا نړیواله اداره نن په دې موضوع غونډه وکړي. اسمت ساروان موضوع تعقیب کړي، اوس سټډیو کې را سره ده چې خپل معلومات له تاسو سره شریک کړي. ساروان صاحب، په چین او نور نړۍ کې دا ناروغي څومره خپره شوې؟
هم صاحب مننه. د نړۍ مختلف هیوادونه خپل اتباع له نورو جلا کوي چې د چین له اوهان شاره ورغلی دي. په وروستیو ورځو کې امریکا او ځینو نورو هیوادونو ځانګړې الوتکې چین ته واستولې او خپل اتباع یې ترې وویستل. نو اوس کوشش کوي چې هماغه کسان چې د دوی هیوادونو ته ورغلي دي له نورو جلا کړي او جلا یې وساتي. دوی ویره لري چې په چین کې د کرونا ساري ناروغي به چې تر اوسه پورې پرې یو سلو اویا تنه مړه شوي دي نور هم خپره شي. د چین په تبت کې نن په دې ناروغۍ یو وخته کس وپېژندل شو او په دې توګه اوس د چین ټولو برخو ته دا ناروغي خپره شوې ده. همدارس لشته لژه په شپاړسو هیوادونو کې د کرونا په ناروغۍ اخته کسان تشخیص شوي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اووه اویا زره زیاتو کسانو په دې ویروسو ککړ تشخیص شوي دي. یا په بل عبارت دوی تاییدوي چې په چین کې اووه اویا زره تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په نورو کومو هیوادونو کې تر اوسه د دغه وایروس ناروغان تشخیص شوي؟
ما وویل چې په شپاړس هیوادونو کې لکه په امریکا، فرانسې، جرمني، متحده عربي اماراتو، استرالیا، سنگاپور، جنوبي کوریا، نیوزیلند او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې د کرونا قضیه هلته دوی ثبت کړي دي.
د دې ناروغۍ د نښو، علایمو او همدارنګه د درملنې واکسین په اړه تر اوسه پورې څه پرمختګونه شوي؟
انسب اول خو دا ناروغي په چین کې په د ووهان ښار کې کشف شو، وموندل شو، تشخیص شو او هلته ویل کېږي چې یو ژوی د دې ناروغۍ سرچینه او له یو ژوي څخه انسان ته انتقال شوې ده. دا ناروغي دقیقا سارس ناروغي ته ورته ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې په چین کې خپره شوې وه. هغه هم ډېره زیاته وژونکې ناروغي او کرونا وایروس وای چې دقیقا نغته ورته ده. د دې ناروغي نه ښه ده چې سخته طبي ټوخی ورسره مل وي، د انسان په ټټر یا سینه کې درد وي او همدارس ساتنګي ورسره مل وي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې په چین کې د خپرې شوې وایروسي ناروغۍ په وروستیو شمیرو او همدارنګه نورې نړۍ ته د دې په خپرېدو او نخو علایمو را سره خپل راټول کړي معلومات شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو کولای شئ چې څو شېبې وروسته موږ سره تماس ونیسئ او د ازادي راډیو د خبرونو د اتلس کلن مزل په اړه سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د ټلیفون نړیوال شمیرې د 00 څلور سوه شل دوه ویش یولس 2 شپږ څلوېښت 01، بل شمېره مو د 00 څلور سوه شل 22 یوولس 2 15 څلوېښت 01، کورنۍ شمېرې مو دي 00 یعنی 00 00 4 شپږ سوه او شل. همدارنګه بله داخلي شمېره مو ده 00 23 30 16. اوس هم مخکې له دې چې ستاسو څو ټلیفونونه راواخلو، بله موضوع راخلو. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورټ کې لیکلي د 2009 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو وشونکې ده. د سازمان د حکومت مخالف وسلوال په ځانګړي توګه وسلوال طالبان او داعش د ماشومانو او ملکي کسانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان بللي. امید زهیرمل پرې ریپورټ لري.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوي چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نورې ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2500 وژل شوي او 15 شپږ سوه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د حکومت مخالفو وسلوالو دې ډلو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو طالبانو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. په دې راپور کې همدا ډول د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوي چې ملکي مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته وه. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکي مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی
په خواشینې سره چې د طالبانو کوه حمله او تهدیدونه بدونه زمونږ د ماشومانو لپاره یو کوه دی، خطر شته. نو د افغان دولت یوازنی مسئولیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کړي او هر څه وکړي او هر هغه برنامه عملي کړي تر څو زموږ ماشومان پکې خوندي وي. موږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا یې ده او هغه ډول عدالت چې پوروړي یې دي منځته راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي.
دوستانو ریپورت مو واوریده. لکه مخکې مو چې ویل، ستاسو څو پیغامونه راخلو. د ازادۍ رادیو د افغانستان لپاره خبرونه 13 کلنې شوې. تاسو دا زموږ د خبرونو بهیر څه ډول ارزوئ؟ په دې به له تاسو څو پیغامونه واورو. یو ملګری را سره په تماس کې دی. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم اجمل ان صاحب ته سلامونه تاسو دې دن کو ته تاسو ټول د افغانستان کې څو کاوري سعودي عرب امارات کې او دي او ټول ځای کې پښتانه او
دا سرکاري چې دی
اخونزاده کال زمون ته دې راډیو سره د سولې راډیو پیل شي. د سولې راډیو او د سولې پروګرامونه او د سولې پیغامونه ته کې پیل شي. نو په دې هیله
ډېره زیاته مننه اخونزاده صاحب په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او زموږ ریپورټونه او خبرونه هم د جنگ جګړو نه زیات پر سوله او د یو سولهی ژوند په بیلابیلو اړخونو متمرکز اوسي. بل اوریدونکي د ټلیفون په تماس کې دی، د ته ورسو مهرباني وکړئ. تاسو خپل نوم راته ووایي او بیا راته ووایي چې زموږ د خبرونو د 13 کلن بهیر په اړه څه نظر لري.
ډېره مننه. لومړی سر کې خاص ته سلامونه وایم. دوهم قدم کې د 13 کلنې ازادي په اړه تاسو ته مبارکي وایم. ټول اورېدونکو ته او په خاصه ډول هغه اورېدونکو ته چې همدا اوس ما هغه اورې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه اسلام مشال سره کوم.
ډېر زیاته مننه مشال صاحب. څومره وخت کېږي زموږ خبرونه اورې؟
بس تقریبا چې توا خبر خپل په رادیو په هیدلو او یا اوریدلو یا د خبرو په معلوماتو په څو د ستاسې درادیو یو همکار یم او اوریدل کیم نو تقریبا دلتا پکدا کی کمی پیشی یا یو سروی یا یو کما پیشی یا قضیه سی
مننه کو د دې ورورنا د واقعن مخته پیغامونه تل راستي کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو تو خسي په تاسو را سره مهرباني وکي ک په لندو ټکو مراته پیغام وای زموږ د خبرونو وخرا رسیدي.
السلام علیکم. تو خید د بل ولایت شاجولو لفرستا سره په تماس کیم. ان غوښتیا هم د ازادي رادیو بنر سرویس د تلس کال د ازادي رادیو